بازی د قتل په دې قضیه پورې محدود نه دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر همدارنګه ویلي د سعودي عربستان لخوا پر فعالانو او خبریالانو بریدونه باید ودرېږي او دا متحده ایالاتونو ته د منلو نه ده، خو د هغه کسانو په منځ کې چې بندیز پرې لګېدلی خپل د سعودي عربستان ولیعهد شاهزاده محمد بن سلمان شامل نه دی. امریکایي چارواکو ویلي د امریکا د یو متحد هیواد په مشر د بندیزونو اړتیا نه لیدل کېږي. کله چې د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر وپوښتل شول، هغه وویل چې د سعودي او امریکا اړیکې د یو فرد په اړه له پریکړې لوی دي. د امریکا د خزانې وزارت هم اعلان کړی چې د سعودي عربستان د استخباراتو د یو پخواني کارکوونکي پانګه یې کنګل کړې او له نوموړي سره یې هر ډول راکړه ورکړه جرم بللی. ورته اقدام د هغه پوځي ټولې په وړاندې هم شوی چې د محمد بن سلمان د ساتنې مسولیت لري او یوازې هغه ته ځواب ویونکي ګڼل کیږي. په عین حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ویلي هیواد د سعودي عربستان سره د وسلو پر تړون هم غور کوي، څو ډاډمن شي چې سعودي ته ورکول کیدونکي وسلې دفاعي دي نه یرغلي سي. جمال خاشقجي امریکا کې میش سعودي تبرې خبریالو او د واشنگتن پوسټ رسپانې لپاره لیکنې او ریپورټونه چمتو کول. هغه د 2013 میلادي کال د اکتوبر په 2 نیټه د ترکیه په استانبول کې په څه اسنادو پسې د سعودي کنسلګری ته ننوت، خو بیرته ژوندی راونووت او همالته په کنسلګری کې دننه ووژل شو او جسد یې ټوټې ټوټې شو. دا 95 کلن خبریال د شاهزاده محمد بن سلمان له سختو منتقدانو څخه و. دوستانو، په همدې سره د دې خبرونې پای ته رسیږو. ونیز پروګرامونه راخلو. حقیقت څه دی پروګرام خبریږي، ورپسې تاندې څنګه مه هېروئ.
حقیقت صدای
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینه خبرې.
د کب نهمه د سرتیری ورځ ده. هغه څوک چې د سولې د خبرو له پایل سره لا د جګړې سنگر ورپاتې او د مرژوبلې شمیرې لا هم صفر ته نه دی راښکته شوی. څه کال دا ورځ داسې مهال راځي چې تر بل هر زمان په افغانستان کې د بهرنیو عسکرو شمیر راکم شوی او ټول نظامي مسؤلیت افغان ځواکونو ته سپارل شوی دی. خو د سرتیرو غوښتنې هم شته. دوی خپل حق غواړي، اصلاحات او ورته پام اړین ګڼي او وایي له مرګ وروسته یې باید کورنۍ له پامه ونه غورځول شي. نن حقیقت څه دی خپرونه کې د افغانستان د ملي دفاع سرپرست وزیر او د همدې وزارت له لومړي مرستیال شاه محمود میاخیل صاحب سره خبرې کوو. وزیر صاحب، خوښ راغلاست ازادي راډیو ته.
سلام دې ورسیږي تاسو ته او د ازادي راډیو ټولو قدرمنو اوریدونکو.
په دفاع وزارت کې د اصلاحاتو لړۍ تر کومه کچې ده؟
اصلاحات خو یو دوامداره پروسه ده او ډېر تغییرات رامنځته شوي دي. اول دا ده چې د دفاع په وزارت کې خیالي اردو سرتیری وجود نه لري. ټول د سیستم د لارې یو سیستم ده، موږ ته اپ سیستم یو په هغې کې داخل شوي دي او هر سرباز ته، هغه څوک چې منسوب د وزارت دفاع دی، هغې ته معاشونه هره میاشت د هغې اکاونټ ته او حساب ته، یعنې بانکي حساب ته، په مستقیمه توګه داخلیږي. دویمه مسله دا ده چې کله څوک د دفاع وزارت ته راځي، پخوا ډېره یوه اوږده پروسه وه چې هغه اوس لنډه شوې ده او کوشش کوو چې دغه پروسه نور هم ښه شي، چې هغه د قرارداد سیستم دی یا د دې هغه بیکګراوند چک شو ته وایي پیکا سیستم دی، دا ټول زر زر عملي شي. بله مهمه مسله د شهیدانو کورنیو ته رسیدګي ده. پخوا کلونو کې، یعنی 2-3 کلونو کې، یو څه فساد په دې سیستم کې یو څه موجود و. هغه اوس اصلاح شوی ده د سیستم د لارې. ټولو ته هغه اکرامي او هغه امتیاز چې کوم یو دی هغه ورته ورکړل کېږي. په دې لنډو وختو کې موږ یو بل حکم د جلال پاپ جمهور رئیس نه واغسته او هغه یوازې وزارت دفاع لپاره نه و، پیشنهاد موږ کړی و خو ټول امنیتي او دفاعي قوتونو لپاره ده چې 1,00,000 افغانۍ به اضافه نورې شهیدانو کورنۍ ته ورکړل کېږي او 5,000 چې څوک زخمیانې دي. د دې تر څنګ موږ هغه چاته چې په ولایتونو کې، یعنی ولایتونو کې چې نمرې توزیع کیږي، نو اولویت باید د امنیتي او دفاعي قوتو شهیدانو ته ورکړل شي.
وزیر صاحب، اوس هم د افغانستان په سنگرونو کې داسې سرتیری شته چې هغه قروانه یې په اصطلاح ورته ونه رسیږي، یا هم د مهماتو د کمبود له کبله دښمن ته تسلیم شي، او یا هم په بیلابیلو مسایلو کې په یو نه یو ډول باندې داسې یو څه شي چې بالاخره د دفاع وزارت کمزوري وبل شي.
داسې ده چې موږ خو د جنګ په حالت کې وو. موږ تقریبا په ټول دغه پوستې او بیسونه چې حساب کې 8,000 پوستې او بیسونه کېږي او ټولو ته اکمالات رسیږي، اشیبات رسیږي، کله چې په کوم ځای کې جنگ واقع شي هلته یو مشکل رامنځته شي نو هغه یو پیښه وي، نو یوه پیښه د ټولو نمایندګي نه کېږي. یعنی اوس دغه صلاحیتونه چې کوم یو دي موږ په قراردادونو کې دا غیر متمرکز کړي دي، یعنی قلوزو قمندانانو دې ته هم صلاحیتونه ورکړي دي چې حتی په بعضې ځایونو کې یا شد بدل باید ورکړي شي ورسره چې کوم لږ امکان لري. نو دا یعنی عامه نه ده، پیښه کله د جنګ په وخت کې یو ځای کې دا پیښه رامنځته کېږي، اما دا خبره چې د احتمالاتو لحاظه او د مرمیو د نظامي تجهیزاتو لحاظه موږ ته مشکل نه درو.
یوه مهمه مسله په داس حال کې چې د افغانستان د سولې خبرې روانې دي، تیر یو کال کې هیڅ یو بهرنی فاسکر په افغانستان کې ونه وژل شو، ولې د افغان ځواکونو قرباني لا هم روانه ده؟ یعنی د جګړې ټول مسؤلیت د دوی پر غاړه دی، عواملا د جګړو په لیکو کې دوی قرباني ورکوي، ولې د افغانستان حکومت ونه توانید لکه د بهرنیو عسکرو په څیر باندې د افغان ځواکونو د مرشوب لکه چې صفر ته راښکته
کړي؟ صفر ته راښکته کېدل په جنګ حالت کې به ډېره مشکله خبره وي، او د بهرنیو عسکرو د کچه ځکه صفر ته راټیټه شوله چې نه جنګېږي، چې نه جنګېږي خلارې په خپل دیس کې ناست یې، نو دا خو جدا مسله ده. موږ نهایت کوشش کوو چې خپل جنګونو طریقې او تکتیکونه دغه کړو. تاسو ولیدل چې یو لږ څلوېښت زره عسکر د بهرني قواوو د امریکا او ناتو د افغانستان نه ووتل، او د دې ټول جنګ د افغانانو په اوږه باندې یعنی په اصطلاح بار شو. خو بیا هم دا زموږ هېواد دی، زموږ وطن دی، مجبوري چې د خپل منافعو نه، د خپل ګټو نه، د خپل خلکو نه، د خپل حاکمیت نه دفاع وکړو. ولو که خارجیان وي او که نه وي، دا زموږ دنده ده چې زموږ په خاوره باندې هر څوک تجاوز کوي، تخریب کوي او زموږ د خلکو ژوند خرابوي مقابل کې ودرېږو سره، او دا قرباني غواړي. یوازې امنیتي او دفاعي قوتونه نه دي، بلکې تاسو ګورئ په ښارونو کې انفجار او انتحار او هدفي وژنې زموږ ولسونه هم قرباني ورکوي. دویمه خبره دا ده چې دغه امنیتي او دفاعي قوتونه دا یوازې جدا د بل ځای نه دي راغلي، دا هم د دې وطن بچیان دي، دیو کورنۍ لري، دیو د د دې ټولنې جز ده، او دا ټول په خپله خوښه راغلي دي، یعنی دلته امنیتي او دفاعي لیکو ته. نو زه فکر کوم چې زه په دې باندې ویاړم، او دې خپل هغه زحمت موږ باید وکاږو چې خارجي قواوې وي او که نه وي. خو موږ هغه اصلاحات د ټریننګ چې اوس موږ که تاسو وګورئ څو کاله مخکې زموږ اردو په کوم حالت کې وه، اوس په کوم حالت کې ده، هم د تجهیزاتو په لحاظ، هم د ټریننګ په لحاظ باندې. تاسو به دغه نوی راپور د وینما لیدلی وي چې خپور کړی دی، زموږ په خاص وخت تعدد کې د ملکي تلفاتو یعنې کچه بېخي راټیټه شوې ده، یعنی تقریبا صفر ته رسېدلې ده. دا د ټریننګونو او د نوي تکتیکونو او د دېو د اصلاح او د عملي کولو په نتیجه کې دا رامنځته شوي دي. نو طبعا موږ کوشش کوو چې څومره اصلاحات رامنځته شي، څومره مرجوبله هم د امنیتي او دفاعي قوتونو کمه شي، هم د ملکي وګړو کمه شي، او امنیت هم تامین شي، دا زموږ ارزو ده. اما که دا ویو چې صفر ته شي، نو دا به د جنګ په حالت کې ډېره مشکله وي.
ښاغلی وزیر، په داس حال کې چې طالبانو د امریکا سره د توافق پر بنسټ د افغانستان له زندانونو خپل 15,000 زندانیان آزاد کړل، ولې د افغانستان په زندانونو کې په زیات شمېر افغان نظامیان هم شته چې بندیان دي، دا هغوی غوښتنه هم داره چې آزاد شي؟ د کب نهمه د سرتیری ورځ ده، څه مو وکړل دغه زندانیانو د آزادۍ په اړه؟
دې ته توجه شته ده، او دا د عدلي او قضایي ادارو پورې اړه لري. په خپله یعنی اردو په خپله دا دفاع نه شي کولای چې یو چا ته برات ورکړي او یا هغه د زندان نه خوشې کړي. خو زموږ هیله دا ده چې، او شخصا زه په دې عقیده نیم، هغه افراد چې د هغېو د جرم سطحه ټیټه ده که هغېو معاف شي او خوشې شي، دا به بهتر کوي.
د وروستۍ پوښتنې په توګه د کب په نهمه باندې سرتیری ته څه ډاډ ورکوئ؟
د دې ډاډ دا ده چې دوه درې خبرې دي. اول لاره چې د افغانستان دولت یعنی ټول مشرتابه، زمونږ حکومت، جنرال محبوب الرحمن صاحب د حکومت غړي، پارلمان غړي، او زمونږ ټول هغه دولتي دستګاه د امنیتي او دفاعي قوتونو په ملاتړ کې ده، د افغانستان ولس ملاتړ کوي. نو چې د ولس ملاتړ د یو پوځ سره وي، هغه پوځ په خپله مطمئن وي او کامیابیږي، او څه امکانات چې زمونږ د دولت په چوکاټ کې دي هغه اولویت امنیتي او دفاعي قوتونو ته ورکړ کیږي، او په امنیتي او دفاعي قوتونو باندې هیڅ معامله په هیڅ شکل باندې صورت نه نیسي. هر نظام چې وي دې ته ضرورت دی، موږ باید امنیتي او دفاعي قوتونه ولرو. او اخیری خبر داره چې هر ملک دا حق لري چې دنیا سره مختلف ممالک سره نظامی سیاسی اقتصادی روابط ولري. نو هغه روابط چې موږ ناتو سره د امریکا سره لرو هغه د ژمنه کړې ده چې 2030 کال پورې به خپل حمایت ته دوام ورکوي او پاینده کې هم دا حمایت به موجود وي. او بل اخر زموږ ارزو دا ده چې موږ خپل قوت ودرېږو چې ته محتاج نه اوسو او خپل امنیتي او دفاعي قوتونه په خپل تقویه کو او په خپل پروتولو مسایلو کې تصمیم ونیسو. او اوس هم د افتخار ځای دا ده چې تقریبا زموږ درې نوي اووه نوي سلنه زموږ عملیات چې کوم یو دي هغه په خپله افغانان په خپله پلان کوي او عملي کوي او دا په خپله یو لوی ظرفیت دی.
د افغانستان د ملي دفاع وزارت سرپرست او د دې وزارت لومړی مرستیال شاه محمود میاخیل، له تاسې ډېره مننه.
تاسې نه مننه.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد
د تانی څنګه درنو اوریدونکو په سلامونو مو یوې بلې خبرونې ته هرکلی کوم. په دې خبرونه کې په دې موضوع خبرې کوو چې ولې د ځینو ځوانانو ویښتان تویږي او څنګه یې مخه نیولی شي.
څومره چې په اعصابو باندې فشار زیات وي طبعا چې ویښتان متزرزره کیږي.
کله چې ویښتان ضعیف کیږي ډاکټر ته لاړ خپل تداوی ته ادامه ورکړي.
د خبرونې په دویمه برخه کې له فلمي لوبغاړي همایون شمس خان سره چې څه موده مخکې د بالیوډ یا هند سینما کې د تور باس په نوم فلم خپور شو مرکه لرو.
اول کې ډېر زیات مشکلات په فلم کې، زیاتره په کې عجبه چې استفاده شوې و هغه زمونږ د همسایه مملکتو عجبه په استفاده شوې چې هغه ما ډېر زیات فلټر کړ، ډېر زیات مې بیکار کړ، هغه مې تنا پلو کړل.
ډیر داسې ځوانان شته چې ویښته یې کمزوري او تویږي. ځینې که د دې حالت په وړاندې بې تفاوته وي خو ځینې بیا ورته ځورېږي او دا د ځان لپاره ښه نه بولي چې ویښتانې تویې شي. مختلف عوامل سبب کیږي چې د ځوانانو ویښتان تویې شي. د کابل اوسیدونکی رفیع الله وایي ذهني نارامي او ککړه هوا سبب شوې چې د ده په څیر د ډیرو ځوانانو ویښتان کمزوري او تویې شي.
دغه زمونږ په هیواد کې حالات ډیر خراب دي. دغه په معاشره کې چاپیریال کې مونږ ګورو ډیر ورسره خپکیږو، ډیر ورسره غمجن کیږو. څومره چې په اعصابو باندې فشار زیات وي، په وجود باندې فشار زیات وي، نو دغې سره طبعا چې ویښتان متزرزره کیږي او دا مشکلات راځي. پوه شوې؟ نو په کار دی چې ډیر ټینشن، ډیر خپګانونه ونکړو. بل